سلی محمد سلی او نورو همکارانو سلامونه ومنه. په روانه خبرونه کې چې تر 11 بجو دا اوري چې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته رسیدلې. د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مقام وي افغانستان ته به د اضافي عسکرو له رسیدو سره یو ځای راتلونکی کال د دوی تلفات هم زیات سي. نور رپورټونه هم لرو، خو په پیل کې مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې معرفي کول تر شنبه پورې ځنډولې دي. د ګرجستان ولسمشر میخال ساکاشویلی وایي دغه هیواد به روان کال افغانستان ته 900 پوځیان ولیږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کې ماموریت ولري. او په نړیوالو خبرونو کې واوري شي د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو پولیسو ترمنځ په تازه خوډه اندېښنه څرګنده کړې. د خبرونو تفصیل به په یو تازه خبر پیل کړو. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن کابل ته راغی. ټاکل شوی ده چې رابرټ ګیټس په کابل کې ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو لوړو دولتي چارواکو سره خبرې وکړي. د رابرټ ګیټس د سفر د جزئیاتو په اړه بلاتې رادیو څخه پر راتلونکو خبرونه کې واوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې معرفي کول تر شنبه پورې ځنډولې دي. ټاکل شوی و د افغانستان نوې کابینه نن ولسی جرګې ته په تدریجي ډول معرفي شي، خو د ولسی جرګې نائب منشي صالح محمد سلجوقي نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه د ادارې امور د دفتر لخوا په ټلیفون خبر ورکړل شوی چې کابینه به د راتلونکو شنبه یا دوشنبه په ورځ ور معرفي کیږي. خاغلی سلجوقي زیاته کړه د کابینې د معرفي د ځنډیدو په اړه ورته ویل شوی چې کرزی غوړي بشپړه کابینه ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ګرجستان ولسمشر میخال ساکاشویلی وایي دغه هیواد به روان کال افغانستان ته 900 پوځیان ولیږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کې ماموریت ولري. ساکاشویلی پرون په اروپا کې د امریکا د هوایي ځواک لوی قومندان سره په خبرو کې دا ژمنه وکړه. جنرال روګر بریډي د دې اقدام په خاطر له ساکاشویلی مننه وکړه. د روان کال په پیل کې ګرجستان افغانستان ته 100 پوځیان ولیږل. مخکې هم په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې پوځیان لرل. اخوا یو تازه خبر وایي چې جنوبي کوریا هم په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې 350 عسكر افغانستان ته ولیږي. دغه عسكر به د هیواد کې د ملکي انجنیرانو چې د بیرغونې په چارو کې بوختي ملاتړ کوي، خو افغانستان ته د دغو عسکرو واستول د پارلمان منځوري ته اړتیا لري. په کونړ کې د وردی چارواکي وایي چې تیر ورځ یې په وټپور لسوالۍ کې د طالبانو د یو قومندان نور اکبر په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژلي دي. په کونړ کې د پوځي عملیاتو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال بیټنی ازادي رادیو ته وویل چې دوی په سیمه کې د طالبانو پر ضد له نړیوالو ځواکونو سره ګډ عملیات پیل کړي وو چې په ترڅ کې یې دغه طالبان له منځه ولاړل. خو د طالبانو قومندان نور اکبر رسنیو ته ویلي دي چې دغه دی ژوندی دی او په دغه جګړه کې دوی یوازې 4 تنه وژل شوي دي. په هرات ولایت کې د اداري فساد پر ضد مبارزې یو اداره جوړه شوه. د هرات د ولایتي شورا رئیس ډاکټر همایون عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ادارې کې به د مدني ټولنې، عدلي او څارنوالۍ او نورو اړوندو ادارو استازي شامل وي او مشري به یې خپل د هرات والي احمد یوسف نورستاني کوي. ښاغلی عزیزی زیاته کړه چې دغه نوې اداره به د دې واک او صلاحیت لري چې په ټولو ادارو وګرځي او په فساد کې ښکیل کسان د قانون منګولو ته راکاږي. په کندهار ښار کې تیر مازیګر د پولیسو په یو موټر باندې د یو مایند چاودنې په ترڅ کې یو پولیس ژوبل شوی دی. د کندهار د امنیت قومندان سردار محمد ځازي ازادي رادیو ته وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. خو د غزنی ولایت د امنیت قومندان خیالباز شیرزوی د طالبانو هغه اداره تر چې ګواکې تیر ورځې د غزنی ښار ته نږدې د نړیوالو ځواکونو په یو لوژستیکي کاروان باندې برید کړی چې په ترڅ کې 9 کسان وژل شوی دي. شیرزوی زیاته کړه برید تایید کړ، خو د مرګ ژوبلې خبرې رد کړه. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر اساس افغانۍ د بهرنیو وسایلو په وړاندې داسې بدلیږي: یو ډالر 8.5 افغانۍ او 6 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 6 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 8.5 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستاني کلدارې 500 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوري اس نوري څخه واوري.
د پاکستان چارواکي وایي په لاهور ښار کې یو مارکیټ ته نږدې چاودنې کې تر 8 پورې کسان وژل شوي او څه باندې 100 ژوبل شوي دي. تر دې چاودنې 3 ساعته مخکې په پېښور ښار کې یوې محکمې ته نږدې ځان وژونکي حمله کې 10 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وویل چې تروریزم دغه ډول وحشانه اعمال به حکومت د تروریزم په وړاندې د مبارزې له ټینګ عزم څخه په شان نه کړي. په همدې حال کې امریکایي بي پیلوټ الوتکې نن په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر یو مشوک ځای توغندي وویشتل چې ویل کېږي له امله یې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه اخوډب اندېښنه څرګند کړه. عیني شاهدان وایي پولیسو پرون په تهران کې د مظاهرو د خورولو لپاره له وښکې بهوونکي ګاز او ډنډو څخه کار واخیست. مظاهره کوونکو د تهران په مختلفو برخو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د اپوزیسیون یو شمېر پلویان نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایان کلی وویل ایران په داسې حال کې ځپونکو اقداماتو او په خپل سر نیونو او محاکمو ته دوام ورکوي چې د دې هېواد د اساسي قانون له مخې سوله ییزې مظاهرې مجاز ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبن له ایران وغوښتل چې خپل خلک دې نه زندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ګلخانهي ګازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې پرون اعلان کړ چې ګلخانهي ګازونه من جمله کاربون ډای اکساید د انسان روغتیا ته خطرناک دي او امریکا په پام کې لري چې د دې ګازونو خپرېدل کم کړي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه یوه ستره غونډه پرون پیل شوه. په دې غونډه کې د نړۍ 192 هیوادونو مشرانو او استازو برخه اخیستې ده. د روسیې صدر اعظم د پرم له ښار څخه چې د تېرې جمعې د ورځې په نایټ کلب کې د اور د لګېدو له امله 113 کسان ووژل شول کتنه وکړه. د دې ښار له سیمه ییزو چارواکو سره په اضطراري غونډه کې پوتین د قربانیانو له کورنیو سره د 15 روبلو چې معادل 10,000 ډالر کېږي د مرستې ژمنه وکړه. پولیسو د دې کلب مالک او مسؤولین او دو تنه مسؤولین نیولي او هغوی په دې تورن دي چې په کلب کې د مسؤولیت مقررات ته پام نه و کړی. د اوکراین صدر اعظم یولیا تیموشینکو جرمنی ته تللی چې له خپل سیال انګلا مرکل سره په ځینو مسایلو خبرې وکړي. د خبرو اصلي تمرکز به د اوکراین او اروپا اړیکې وي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې مشر وویل اوکراین باید له اروپایي ټولنې سره له ځانه سیاسي اتحاد وکړي او اروپا ته د ګازو د انتقال په برخه کې پیشبینه وي. ویل کیږي تېره اونۍ په کیف کې د اروپا او اوکراین په کلنۍ سرمشریزه کې د دغو دو لورو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې پرمختګ شوی. د چین په مرکزی برخه کې په یو خونځي کې په ټیل ماټیل کې اته ماشومان وژل شوی او شپږشت نور ژوبل شوی دي. د چین خبری رسنۍ وایي دا پیښه د هونان ولایت په یو خونځي کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله ماشومان له خپل صنف وتل او یو یې په زینه کې تر پښو لاندې شو. د سخت باران د ورېدو له امله زده کوونکي په زینه کې درېدلي وو چې دا پیښه رامنځته شوه. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
لس بجې او پوره اته دقیقې سوې. قدرمن اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته رسیدلې او د ویل غواړي پر کرزی فشار وړي چې نوې کابینه ته مخلص کسان معرفي کړي. یو امریکایي پوځي مقام وایي په افغانستان کې د پوځیانو له زیاتېدو سره شاید دوی تلفات هم زیات سي. د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په باب ځینې اندېښنې او انتقادونه زیات سوي. د خبرونې په پای کې 219 پروګرامونه اوریدلو بوله میدانه او نیمه نړۍ. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن افغانستان ته ولاړ او ویلي دی غواړي پر افغان ولسمشر حمید کرزی فشار وړي چې د خپل نوي کابینې لپاره مخلص کسان د وزیرانو په توګه وټاکي. ګیټس افغانستان ته په داسې حال کې سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو اونۍ مخکې افغانستان ته د 1500 نویو امریکایي پوځیانو لیږل تصویب کړل او دا یې هم وویل چې د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې به له دې هېواده امریکایي پوځیان په تدریجي ډول په وتلو پیل کوي، خو تر هغه وخته باید افغان ځواکونه د امنیت ساتنې ظرفیت ولري. ګیټس ویلی دی چې دای په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره هم ګوري او دا به ورته وایي چې امریکا په دې جګړه کې د دې لپاره شکیله ده چې بریالی سي. ګیټس ویلی دی د افغانستان د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لپاره باید داسې کسان معرفي سي چې حساب ورباندې کېدای سي. هغه وویل دغه اوسنی دوه وزیران ښه همکاران دي. د امریکا د دفاع وزیر ویلی دی حامد کرزی او نور افغان مشرانو ته به دا وایي چې د واشنگتن لخوا به د دوی سره همکاري د اوږدې مودې لپاره به دوام لري، خو له کابل څخه د توقع لري چې د افغان ځواکونو روزنه جدي ونیسي او دا وړتیا باید پیدا کړي چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ساتنې چارې په خپل سنبال کړي. ګیټس تر دې سفر مخکې خبرې لانه ته وویل کله چې امنیتي وضعیت پرمختګ کوي موږ به خپل ځواکونه کم کړو، زموږ ترمنځ به په ملکي پرمختیایي اقتصادي او نور برخو کې همکاري جاری وي. رابرټ ګیټس تر ټولو مهم امریکایي چارواکی دی چې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته له حامد کرزی سره ګوري. د اګست پر شلمه حمید کرزی تر دویم ځلې انتخاباتو وروسته یو ځل بیا د ولسمشر په توګه وټاکل شو. که څه هم په دغو انتخاباتو کې د زیاتو درغالیو ادعاوې شوي دي. ښاغلی کرزی د خپلې لوړې په مراسمو کې وویل چې مخلص کسان به خپلې کابینې ته د وزیرانو په توګه معرفي کړي. تمه کېږي چې د افغانستان نوې کابینه په روانه اونۍ کې اعلان سي. ټاکل شوې وه افغان ولسمشر نن خپله کابینه اعلان کړي، خو ولسي جرګه وایي چې د کابینې معرفي کېدل ځنډول شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه پوځي مقام وایي چې افغانستان ته د اضافي عسکرو لاستول کېدو سره به راتلونکی کال د تلفاتو اندازه هم زیاته سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د هیواد په یو پوځي مرکز کې خبرې کولې، د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک وباله. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز د سرګندونو نور جزئیات له نوریاس نوری څخه اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې ټکي موافق دي چې د ناتو د دواړو غړو هیوادونو لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د ایران اټومي پروګرام باید حل لاره ومومي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل ترکیه له ایران سره په خبرو کې مهم رول لوبولی شي.
How important it is to resolve
مسله رزم ته ویل چې دا ډیره مهمه ده چې د ایران د اټومي توان مسله باید حل شي. په داس شکل چې ایران وکول شي د اټومي انرژي سولیس پروګرام پر مخ یوسي، خو د دې کار لپاره باید ضمانت ورکړي چې دا پروګرام به د نړیوالو اصولو او مقرراتو
قدر منوردون کو. د ترکیه د صدر اعظم د سفر په اړه به ورسره په خبرونه کې معلومات ورکو. اوس په امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستیز د څرګندونو په اړه تاسو ته رپورت خبر سي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن چې په کمپ لیجن کې د دې هیواد زرو پلی بحري ځواکونو ته وینا کوله، د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله. ویل چې له څلوېښتو کلونو راهیسې چې دی په پاوس کې دی، دغسې وضعیت سره نه مخامخ شوی. مولن وویل په دې هیواد کې په وروستیو دریو کلونو کې شخړې زیاتې شوې، او کله چې په نوي کال کې نور امریکایي عسکر د هیواد ته ولاړ شي ممکن تلفات هم ورسره زیات شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې ډېرو هغو کسانو چې په دې کمپ او افورت کمپیبل کې د مولن وینا ته غوږ نیولی ډیری به افغانستان ته ولیږل شي. مولن امریکایي عسکرو ته په وینا کې وویل چې موږ د کامیابۍ په حالت کې نه یو، په دې معنی چې موږ د بایللو په حالت کې یو، او له بلې خوا د یاغیانو لخوا د نویو کسانو جذبول ورځ تر بلې ښه کېږي، او همدا علت دی چې موږ افغانستان ته د اضافي 10,000 عسکرو لیږلو ته اړتیا لرو. مولن د عسکرو ته په خبرو کې وویل چې پوځي قمندانان په دې باور دي چې د راتلونکو 1340 میاشتو په موده کې به په دې هیواد کې شخړې راکمې کړي، خو زیاته کړه چې سختې خونړۍ نښتې به په مخ کې وي. د بحری پلی ځواکونو او عسکرو ډیری پښتنې د القاعده او طالبانو په ځپلو کې د پاکستان او د امریکا د ناتو د متحدینو پر رول، او له افغانستانه د 2011 کال له جولای میاشتې څخه د عسکرو د وتلو پر مهال ویش څرخېدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز وویل 2011 میلادي کال په افغانستان کې د ماموریت د پای یا د عسکرو د ایستلو وروستۍ نیټه نه ده. زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله د تروریزم په مرکز بدله شوې. مولن وویل د پاکستان پوځ په دې هیواد کې د تروریستانو د ځپلو لپاره په عملیاتو کې ډېر پرمختګ کړی. هغه عسکرو ته وویل چې پاکستان یو خپلواک هیواد دی، او امریکا غواړي چې له دې هیواد سره د ثبات په ټینګښت کې همکاري ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان کړی چې افغانستان ته د 14,000 عسکرو د استولو امر کړی دی. دا به د هغو 10,000 نورو اضافي عسکرو لومړنۍ برخه وي چې افغانستان ته استول کیږي. اسوشیټد پرس خبری آژانس وایي چې 1,500 عسکر به په روانه میاشت کې افغانستان ته ورسیږي، او 6,200 نور به له نوي کال وروسته افغانستان ته لاړ شي، او په همدې ترتیب د 10,000 عسکرو پاتې برخه به په تدریجي ډول په راتلونکي کال کې افغانستان ته ولیږل شي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې واوریدل، د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن افغانستان ته رسیدلی او ویلي دی چې غواړي پر افغان ولسمشر حمید کرزی فشار راوړي چې خپل نوي کابینې ته مخلص کسان د وزیرانو په توګه معرفي کې کوشش کوي، چې په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات درکو. د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي په پوځي برخه کې مشخص پلانونه لري، خو څېړونکي وایي چې د ځینو نورو مسایلو لکه د ښځو د حقوقو او د قانون د حاکمیت په برخه کې بیا ډېره ګونګه ده. تفصیل له احمد تکل څخه اوري.
رویټر خبری آژانس د دې تحلیلي مطلب په پیل کې لیکي د بشري حقونو او پرمختیايي چارو کارپوهان په ملکی برخو کې د امریکا د هڅو په اړه معلومات، او د بیوزلۍ له کمولو نیولې د قانون تر حاکمیت پورې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې غواړي. په امریکا کې د څه باندې 1.5 سلم رستندوی او مؤسسو د ټولنې مشر سام وارتنګټون وایي د افغانانو ابتدایي اړتیاوې چې پاملرنه نه ده ورته شوې خورا زیاتې دي. دی وایي د دوی ستونزې باید حل شي، او امریکا باید د دې کار لپاره د پرمختګ یوه هر اړخیزه ستراتیژي چې د بېوزلۍ په له منځه وړو متمرکزوي جوړه کړي. د اوباما اداره هغه پلان عملی کوي چې د ملکی هڅو زیاتول یې بولی او په دې ترڅ کې د روان کال تر پایه افغانستان ته د زرو امریکایي متخصصانو د استولو ژمنه کړې ده. دا د هغې شمیرې درې چنده ده چې د پخوانۍ ادارې د کار تر پایه افغانستان ته استول شوي وو. په دې ډله کې د کرنې، د قانون د حاکمیت، اقتصاد او محاسبې د چارو کارپوهان شامل دي چې ځینې باید د افغانستان په وزارتخانو کې په کار وګمارل شي څو د هغه حکومت د چارو په ښېګڼه کې مرسته وکړي چې په فساد او کمزورې اداره مشهور دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن تیرونی د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو ته وویل امریکا به د افغاني ټولنې په ټولو برخو کې مؤسسات پیاوړي کړي څو کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه په وتلو پیل کوي ګډوډي ترې په میراث پاتې نشي. خو د بشري حقونو د څار ډلې د څیړونکي راشل ریټ په نظر د اوباما په وینا کې د ښځو د حقونو موضوع چې د افغانستان حکومت یې په تامینولو کې پاتې راغلی له قلمه لوېدلې وه. میرمن ریډ وای په داسې حال کې چې نړیوال د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې امنیتی ستراتیژۍ تمرکز کوي د دې خبرې یقیني کول مهم دي چې د میرمنو او نجونو حقونو ته لازمه پاملرنه وشي. د نوموړې په وینا د بشري حقونو له اړخه دا ویره هم شته چې په بیړه د وسلوالو ضد ستراتیژۍ جوړول به د قانون د حاکمیت پر سر د معاملې په معنا وي. میرمن ریټ د ملي اردو او پولیسو روزنه د مثال په توګه یاده کړه. ویل د دې ځواکونو په روزنه کې بیړه په دې معنا ده چې د روزنې موده را لنډه شوې او د قانون د حاکمیت اړوند روزنه به ښایي په څنډه کې پاتې شي. بله موضوع چې د پرمختیايي چارو کارپوهان یې یادونه کوي دا ده چې په پوځي برخه کې د ټاکلي مهالویش له وجې ښایي ډېر ټینګار د اوږدمهالو پروژو پر ځای پر لنډمهالو یو نیم کلونو پروژو وي. پر دې سربیره بله ویره دا ده چې د مرستو ډیره برخه ښایي هغو سیمو ته په پام کې ونیول شي چې هلته وسلوال ډیر فعال دي. په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ څیړونکی او د افغانستان د چارو کارپو الکس تیر وای په افغانستان کې د اغیزمن پرمختګ او ثبات راوستلو لپاره باید منابع د انډول په پام کې ساتلو سره وویشل شي. د رویټر تحلیل په پای کې لیکي په افغانستان کې د مرستو په برخه کې پیسې پریمانه دي. په دې کې یو سرچینه هغه 1.2 میلیارد ډالر دي چې د امریکا حکومت پوځي قومندانانو ته د وړو بیړنیو پروژو د لګښتونو لپاره ځانګړي کړي دي. لبلې خوا د امریکا د نړیوالې پرمختیا اداره یو ایس ای آی ډی هم د افغانستان لپاره په کال کې 2 میلیارد ډالر بودیجه لګوي.
ستاسو له پیغامونو نه
من د نن می تر جهان کری اثر د ثورانی په هرپان کې اثر په مخنچرن حقانیم به هلمند ولایت نه تعالی وسالینه موږ نه غواړو چې هلمند دوم بیا تبا او برباد شي لکه څنګه چې بدا څو لسې کې هلمند او ټول افغانستان را سوي دي. نور نه غواړو چې موږ هلمند ته نور په جنرا شي ځکه په کوم ځای کې په جنوي حالت زیات ورانی او مرجوب زیات وي. نور نه غواړو چې په هلمند کې داسې د وینې ویلې وبیږي.
قدمونه اوریدونکو لکه څنګه چې مو په پیل کې ویل د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن افغانستان ته تللی او ویلي دي چې غواړي پر افغان ولسمشر حامد کرزی فشار راوړي چې د خپل کابینې لپاره مخلص کسان د وزیرانو په توګه وټاکي. همدا اوس له کابل را سره لیکوال او څېړونکي د غرض د سیاسي چارو کارپو حبیب الله رفیع د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. رفیع صاحب ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. ستاسو په نظر دغه سفر په داسې وخت کې چې د افغانستان د کابینې لپاره کار روان دي څومره اهمیت لري د وزیرانو ټاکل کېدو په برخه کې؟
خبره دا ده چې د افغانستان د نوي حکومت په برخه کې نړیواله علاقه زیاته ده، خصوصا د امریکا تشویشونه او د غو اندېښنې په دې برخه کې زیاتې دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې یو داسې صالح او سالم حکومت راشي چې هغه مسلکي کسانې پر اسکري او هغه د افغانستان لپاره کار وکړي، خصوصا د اداري فساد چې تر اوسه پورې موجوده حکومت ستونې پورې پکې غرق دی د دې مخه ونیول شي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دا سفر ډېر ارزښت لري او د وزیرانو د ټاکلو د ارزونې په برخه کې به د حکومت سره پرې غږیږي.
بله، ګیټس دغه راز ویلي دي چې ځینې وزیران د دوی سره همکار دي او کېدای سي چې هغه په آینده کې هم د دوی سره دغه سي دوامداره همکاري ولري. ساس په نظر د فکر کوي چې ځینې وسنی وزیران به هم پر روانه کابینه کې پاتې وي؟
او ښکاري داسې چې څو وزیران پاتې دي، حتی د ځینو رونه بیګا په تلویزیونونو کې واخیستل شول. لیک خلکو غوښتنه دا ده چې وزیران د بنیاده بدل شي او هر وزارت یو مسلکي وزیر، یو مخلص وزیر، یو صادق وزیر، یو داسې وزیر چې هیواد ته د خدمت ارزو هیله ولري، داسې یو وزیر وټاکل شي. او بله خبره دا ده چې حکومت مخکې له دې چې شورا ته وزیران ورمعرفي کړي، باید یو ځل د وزیرانو عمومي یو لیست په رسنیو کې نشر کړي چې خلک پرې خبر شي، او بیا وروسته په دوم پړاو کې هغه ولسي جرګې ته بوځي.
ډیره مننه د سیاسي چارو کارپوه دغه راز لیکوال او څیړونکی استاد حبیب الله رفیع له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې و چې د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه را سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په اړه رپورټونه ته دوام ورکوو. آلمان د افغانستان په شمال کې د ځینو لویو لارو په جوړونه کې مالی مرسته کوي. له مزار شریف څخه پرې سمیع الله غشتون رپورټ لري.
راپورټ زمور قضاوت ستاسو.
اوس به د افغانستان په شمال کې د ځینو لویو لارو د جوړونې په برخه کې د آلمان د مرستو په اړه د سمیع الله غشتون رپورټ ته غوښتو.
تقریبا 50 میلیون یورو په لګښت د خولم له ولسوالۍ څخه تر قندوز ولایته د څه کم 100 کیلومتره غځول شوی سړک څخه دا 10 کیلومتره سړک د پخولو کار پیل شو. د خولم ولسوالۍ د سړک د پروژې د پرانستلو پر مهال د پایدامي وزارت استازي انجینر محمد اسلم ابوي وویل چې د دغه پروژې ډیزاین او د رغولو نقشه دوه کال وړاندې تر لاس لاندې نیول شوی و چې د دقیق څېړنو او مراحلو د بشپړېدو څخه وروسته دوه میاشتې وړاندې د ولایت په مشوره د پخولو ولو د کار د پیل پروتوکولی لاسلیک شو. ښاغلی عبوي د دغه پروژې د اهمیت په هکله زیاتوي. د سړک دغه پروژه یوه له ډېره غوره پروژو څخه ده چې د څه کم 100 کیلومتره په اوږدوالي خولم له قندوز ولایت سره نښلوي. موږ یې څېړنیز کارونه پر مخ وړو چې د ډیزاین کولو وخت یې رانږدې شوی دی، او د دې تر څنګ د فیض آباد ولسوالۍ د 10 کیلومتره سړک د پخولو کار روان دی چې په دې نږدې ورځو کې به ګټه اخیستلو ته وسپارل شي.
قدمن اوریدونکو، مخکې مو په خبرونه کې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه واوریدل چې ویلي دي پر حامد کرزی به فشار اوړي چې نوې کابینه ته مخلص کسان معرفي کړي. خو په لغمان ولایت کې بیا د بهرنیو ځواکونو پر ضد مظاهره شوې ده. له مهترلام څخه د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدر د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. همدر صاحب، مظاهره کله شوې ده؟ خلک څه وایي چې دغه مظاهره له کومې وجې نه شروع شوې ده؟
بله، سلام په وړاندې کولو زه تاسو کوم چې دا مظاهره د لغمان ولایت د ارملو په سیمه کې چیرته چې تېره شپه په 2 بجو باندې ترافیک وو پر یو کور باندې ډیټ کړی دی. هلته 12 کسانې وژلي دي او 15 کسانې ژوندي له ځان سره وړي. دې خلکو د ترافیک وو د دې اقدام په وړاندې غبرګون ښودلی دی او ستره مظاهره یې راایستلې ده. زه همدا شېبه د مظاهرچیانو تر څنګ یم. دلته څو شېبې مخکې د ملي اردو او د مظاهرچیانو تر منځ ډزې هم وشوې او یو شمېر مظاهرچیان ټکن شوي دي. د لغمان ولایت ویان صاحب احمد ساتي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي چې ائتلافي قواوې دا د القاعده سره په تړاو بولي، مګر د سیمې خلک دا ټول ملکي وګړي بولي او همدارنګه 15 کسان ژوندي نیول شوي.
بلې، په خپله د والي ویان څه وایي چې دا وژل شوي کسان څوک دي؟
دوی وایي چې څنګه دا عملیات د ولایت مقام سره هماهنګ شوي نو دوی د خلکو ادعا سناسر پر ځای بولي.
بل وجه معلومه نه سوله چې له کومې وجه نه بهرنیو ځواکونو په سیمه کې عملیات کړي.
داسې موږ هڅه وکړله چې د ائتلافي قواوو د منابعو سره وغږېږو. وویل چې دا وخت له مخکې خبره ده چې موږ تاسو معلومات درکړو، مګر دلته ځینې دولتي منابع وایي چې په دې کور کې د ځانمرګو بریدونو لپاره تازیات کېدله او ځینې د انتحاري واسکټونه هم له دې کور نه اخیستل شوي دي، مګر د سیمې خلک وایي چې دا خلک دې کې بېګناه دي.
بلې، د ازادي راډیو خبریال له لغمان څخه د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره و چې په دې ولایت کې د ګڼو ملکیانو کسانو د خوا مظاهره شروع شوې ده. دوی ادعا کوي چې تېره شپه بهرنیو ځواکونو د دوی پر سیمو عملیات کړي، 12 کسان وژلي او ځینې کسان ژوندي بېولې دي. په ایران کې به تېره ورځ د پولیسو او حکومت ضد مخالف مظاهره چانو ترمنز اخډب او نشته هم سیوی دي. مظاهره کوونکو د حکومت او ولسمشر احمد نژاد پر ضد شورونه ورکول او پولیسو په زور د هغوی د پاشلو هڅه کوله. رضوان مراد په ایران کې د ورستۍ مظاهرو پاړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت وړاندې کوي.
عینی شاهدان وایي ایرانی پولیسو د دوشنبه په ورځ د حکومت د مخالفو ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د تیتو پر کولو په خاطر له اوښکې بهونکي ګاز او کوتکونو کار واخیست. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې یارادو فردا د راپور له مخې مظاهره کوونکو چې په ایران کې د محصلانو د ورځې په مناسبت راوتلي ول د حکومت ضد شعارونه ورکول او د دغې ورځې د لمانځلو او مظاهرو له لارې وښودله چې د حکومت ضد د اصلاح غوښتونکو حرکت لا هغه شان فعال دی. دا پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ دا خوډب نخته خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې نه دي تایید کړي، ځکه چې ایرانی چارواکو په دې هیواد کې پر لویدیځو خبري اژانسونو بندیز لګولی دی. دا بل وازد پولیسو د غراز د تهران پوهنتون هم کلا بند کړی او څو د مخالفانو لخوا د هغه لاریون د ګډوډولو مخه ونیسي چې د حکومت د پلویانو لخوا راوتی و. له پوهنتون سره نږدې یو عیني شاهد دغلته د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د نښتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
پولیس او امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي چې پوهنتون ته نږدې شي. زه وینم چې پولیس پر جمهوري واټ اوښکې بهونکی ګاز کاروي او دغلته د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په لویه اندازه اخو ډب روان دی.
یو بل عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
پولیس او د بسیج ځواکونه خلک نه پرېږدي چې سره راټول شي او پولیس پر خلکو بریدونه کوي. زه هم دا اوس د امریکا کبیر پوهنتون له عمومي دروازې سره نږدې ولاړ یم او خلک په ډله ییزه توګه له دې دروازې څخه د پوهنتون احاطې ته د ننوتلو هڅه کوي.
ایرانی مقامات ولادت دسمبر له 15 منیټې راهیسې پر بهرنیو ژورنالیستانو د دغه مظاهرو د پوښښ بندیز لګولی دی. په ایران کې د محصلانو ورځ په دغه هیواد کې په 1953 کال کې هغه مهال چې د ایران شاه په واک کې و د دریو محصلانو د وشل کېدو د ورځې په مناسبت لمانځل کېږي.
اخوا په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي دي چې د ایران د تون چلند ډیر اندېښمن کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان یان کیلی پرون ویل: موږ چې کله ایرانیان په داسې یو بد حالت کې ګورو ځوریږو. دا خلک د ازادۍ او له سولې زلارې د خپلو ډیموکراتیکو حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. د دې سفر د جزئیاتو په اړه نوریاس نوری رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په دې ټکي موافق دی چې د ناتو د دواړو غړو هیوادونو لپاره تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د ایران اټومي پروګرام باید حل لاره ومومي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل ترکیه له ایران سره په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. صدر اعظم ته وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د ایران د اټومي توان مسله باید حل شي په داسې شکل چې ایران وکولی شي د اټومي انرژۍ سوله ییز پروګرام پر مخ یوسي. خو د دې کار لپاره باید ضمانت ورکړي چې دا پروګرام به د نړیوالو اصولو او مقرراتو په رڼا کې پر مخ وړي. زه په دې باور یم چې ترکیه کولی شي په دې مسله کې مهم رول ولوبوي او ایران دې مسیر ته برابر کړي. د ترکیې صدر اعظم ویل هیواد له متحده ایالاتو سره د ایران د اټومي پروګرام په ګډون د سیمې د مختلفو مسایلو په اړه ګډ اقدام کړی دی او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د دې پروګرام حل باید له ډیپلوماتیکې لارې یقیني شي. اردوغان زیاته کړه: موږ نه غواړو چې په سیمه کې مو یو هیواد اټومي وسلې ولري او هغوی چې وسلې لري ترې غواړو چې له منځه یوسي. متحده ایالات او یو شمېر نور غربي هیوادونه اندېښنه لري چې د ایران هدف د اټومي وسلو لاسته راوړل دي. خو اردوغان وویل دی د ایران پر دې خبره چې وایي پروګرام یې سوله ییز دی باور لري. د ترکیې صدر اعظم تیرې میاشت له تهران څخه په کتنه کې د ګازو او سوداګرۍ تړونونه لاسلیک کړل او له هغه وروسته په استانبول کې د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد کوربه و چې اردوغان هغه یو ښه دوست وباله. اردوغان دغه راز پر ایران د ملګرو ملتونو سخت بندیزونه غندلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د انقرې د پراخ رول استاینه وکړه. ترکیه د ناتو یوازینی اسلامي غړی دی چې د تیرې نومبر په میاشت کې په کابل کې د ایساف د عملیاتو مشري په لاس کې واخیسته. د ترکیې شاوخوا 1200 عسکر په دې ځواک کې خدمت کوي. افغانستان ته د امریکا د 10,000 نورو عسکرو له اعلان وروسته چې ناتو څخه هم د 10,000 عسکرو غوښتنه شوې، انقرې ویلي چې نور عسکر افغانستان ته نشي لیږي. د امریکا ولسمشر او د ترکیې صدر اعظم په دې کتنه کې د ارمنستان او د ترکیې د اړیکو په اړه چې دواړو هیوادونو له زړې دښمنۍ وروسته د تېرې اکتوبر په میاشت کې د اړیکو د عادي کېدو یو تړون لاسلیک کړل هم خبرې وکړې. اوباما له ارمنستان سره د ترکیې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا ټینګېدو ستاینه وکړه. دواړه مشران د اسرائیل او فلسطین د کړکېچ د هر پر لارو چارو هم وغږېدل. د ترکیې صدر اعظم چې هیواد په منځني ختیځ کې په تېره د اسرائیلو او عربو ترمنځ د منځګړي رول تر دې وخته لوبولی په ښکاره د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیل پر سیاستونو انتقاد کړی دی.
په کابل کې د سهار 10:30 سوی نوریاس نوری سټوډیو ته په منډه منډه راغی د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیز سره.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس څو شپې مخکې ان کابل ته ورسید. د لغمان په مرکز مهترلام کې تیر شپه پر یوه کور د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په وړاندې د احتجاج په توګه یوه مظاهره شوې. مظاهره کوونکي وایي چې په دې کور کې په عملیاتو کې 12 تنه وژل شوي کسان اولسي وګړي دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز خبرداری ورکړ چې افغانستان ته د 10,000 اضافي عسکرو په لیږلو سره به په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو تلفات هم زیات شي. د افغانستان ولسي جرګه وایي ولسمشر حامد کرزي د نوې کابینې معرفي کول تر شنبې پورې ځنډولې دي. د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې نن سهار په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو پر یو مشکوک ځای حمله وکړه چې پکې لږ تر لږه 3 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا په ایران کې د مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په تازه خوډب اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې ګلخانهي غازونو د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي.
او د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه اوري د لوبو له میدانه او نیمه نړۍ.
د لوبو له میدانه
beautifully hit was in the air but no chance of it.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو لمیدان سپورتي خبرونه سره زره ځوان مراد د خپل همکارانو په مرسته له تاسیس سره يم. د نن ورځې په ورسیشي خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نظیراتونکو کې په نړیوالو مسابقو کې د ګډون لپاره تیار نيسي. دا هم اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان خلکو افغان کرکټران چې په متحده عربی اماراتو کې کامیابی ترلاسه کړه او د افغانستان بیرغ ورپو په څومره به ساري هرکلی او ډالیو سره ونازول. بنگلاديش ته د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سفر او د فوټبال د نړیوال چم د مسابقو لپاره د نړۍ د ټیمونو د انتخاب او چمتووالو مهم خبرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې په دې روسیو کې په متحده عربی اماراتو کې خپل سیالو ډالو ته ماته ورکړه. پراتلونکي کال کې په چین کې د اسیلو په لړ کې د کرکټ نړیوالو مسابقو لپاره تیار نيسي. له متحده عربی اماراتو څخه افغان کرکټران ډک لاسونه راغلل او په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې چارواکو خلکو ورته توت او بے ساري هرکلی وایا. د ننګرهار مقاماتو اوسیدونکو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سندرو اتڼونو او ډالیو سره ونازاو. د ازادي رادیو خبريال په جلال آباد کې د افغان کرکټرانو څخه د هرکلی مراسم څارلې دي.
د افغانستان کرکټ لوبډله د جمعې په مازیګر ننګرهار ته تر رسیدو وروسته د ننګرهار د والی ګل آغا شیرزي لخوا په 10,000 امریکایي ډالر او نقدي جایزه او نورو بیلابیلو جایزو ولمانځل شو. ننګرهار والی ګل آغا شیرزي، لغمان والی لطف الله، ماشالله امان الله زدران او شاهزاده مسعود مشاور وزیرانو، د ولسی جرګې غړو او د ننګرهار زرګونو خلکو او ځوانانو د ګلانو په شیندلو او اترنونو د دوی هرکلی وکړ. ننګرهار والی د خلکو په یو لوی اجتماع کې وویل: سلاکار وزیر شاهزاده مسعود ویل:
لوی ننګرهار ولسونو قومونو خصوصا ځوانانو دغه تود در کلای د کرکټ بورډ او بلکې د افغاني ځوانانو هغه احساس دوه چنده کې یقینا چې داسې شاندار استقبال تر اوسه د ورزش په تاریخ کې هم نه و شوی لکه دا ځل چې و شو.
د رئیس احمد زی په نامه یو اتل لوبغاړی ویل:
ډېر خوشاله یو چې د ننګرهار ته راغلو. د دې خلکو چې څومره مینه موږ ګورو واکن چې ډېر ژوندی خلک دي او دوی همیش موږ دواګانې کوي.
پښتني سندرغاړو هم د کرکټ لوبډلې د بریالیتوب په ویاړ زرګونو خلکو ته کنسرت وړاندې کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تیرې پنځمې په ورځ د افغانستان له جمهور رئیس خاغلی حامد کرزي سره هم وکتل. جمهور رئیس کرزي د دوی بریالیتوب وستای او د نورو مسلکي مرستو ژمنې هم ورسره وکړې. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین د کابل ولایت د کرکټ بورډ له رئیس حاجی عزوز الله فضلی سره مرکه کړې او په دې حق له ورڅخه معلومات غوښتي.
د کابل ولایت د کرکټ بورډ رئیس حاجی عزوز الله فضلی، استاسي به شمول د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره وکتل، په دغه لیدنه کې په کوم خبرو بحث وشو؟
د افغانستان د ملي ټیم شل کسیز لوبغاړی او دغه ټیم منیجر چې تقریبا تعداد یې 15 نفرو ته رسېدی، رئیس جمهور سره ملاقات وکړ. رئیس جمهور هم ډیر خوشحاله و، حتی دا یې پر یو نیک پال ونیول چې زما د رواني 15 دورې دپاره اولنۍ د کرکټ ملي ټیم دغه یو غټه بریا ده چې راوړل. دغه باوجود څه نغدي مرستې هم دا څومره میلمانه چې ورغلي ټول ته $2000 نغدي مرستې وکړلې. د واده وکړه چې زه به نور کومکونه هم کوم، څنګه چې په نورو دنیا کې موږ وینو چې هر مملکت خپل لوبغاړي او ورزشکاران څنګه تشویقوي، دا زما دنده او زما وظیفه ده چې زه به خپل لوبغاړي تشویقوم. دا یو عادي خبره نه وه چې په دومره کم وخت کې افغانستان داسې یو لوبو ته ووتئ چې هغه به دغه د دنیا د بین المللي ملکونو سره لکه پاکستان، هندوستان، سرنلکا، بنګلادیش په روان 2010 کال کې به دوی خپل لوبې د سره کوي.
تاسې خو یو لړ ستونزې لرلې، د میدانونو ستونزې وې، د تجهیزاتو ستونزې وې، آیا په دغه ستونزو خبرې ورسره وکړې؟
موږ خپل ستونزې یوه یوه ورته په ګوته کړه او وعده وکړه چې زه به تاسې ته میدانونه او هغه اړتیاوې چې تاسې د سپورټ یا د کرکټ په بخش کې لري هغه به زه ضرور یعنی جدي حل کوم. اوس که موږ غواړو چې د شورای بین المللي عضویت ترلاسه کړو، نو د هغو اولنی شرط دا ده چې تاسې به پر بین المللي معیار باندې برابر درې هغه د کرکټ میدانونه ولري چې په هغه کې کولای سي چې هغه د نورو ملکونو سره تاسې ټیمونه را دعوت کړي او دلته لوبې د سره کړي. نو هغه موږ رئیس جمهور ته وویل چې تقریبا په 14 شاوخوا کې یو هغه پر بین المللي معیار باندې برابر میدانونه چې جوړیږي باید په هغه ولایتو کې موږ ته مشخص کړي، لکه ننګرهار او کندهار، خوست مثلا، په کابل کې. نو رئیس جمهور د دې مشتکله کا وعده راکړه چې د ولایت مسولین ته وظیفه سپارم چې تاسې ته خپل میدانونه جوړ کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خو په عربي اماراتو کې لوی بریا ترلاسه کړ، دی کوم پړاو ته کوالیفای وکړه، یعنی کوم پړاو کې شامل شول؟
دغه ټورنمنټ چې کوم د شورا یا آسیایي په مرسته جوړ شوی و، په دې کې 12 هیواد و، دا ټول د آسیا ټیمونه و. نو دا سیب گیم په نامه باندې چې په چین کې بکیږي اولمپیکي لوبې دي، اول ځل دپاره دغه کرکټ ته په اولمپیکي لوبو کې ځای ورکول سو. نو دغه آسیایي لوبو سره چې دغه 12 مملکتو سره چې دغه درې ټیمه نورم ورله چې افغانستان حوال مقام په دغه 12 مملکتو کې خوشبختانه ترلاسه کړي، دا به هم زیر روان 2010 کال کې به دغه آسیایي د اولمپیک په لوبو کې داخل کیږي.
او راځي چې په دې لړ کې د ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو نظرونه ورو چې هغه د افغانستان د کرکټ د ټیم د لوبو او د غراز د مسابقو د پوښښ په اړه څه ویل دي.
ستاسو له پیغامونو نه
ازادي راډیو د خبرونکو نه ډیر موږ خوشاله یو، خصوصا د کرکټ هغه معلومات چې په دوبی کې د افغانستان ملي ټیم لرلو هغه باندې موږ په لکونو افغانان ډیر خوشاله شو چې تاسو معلومات موږ ته راکوو او تاسو د کرکټ د ملي ټیم یو ته دومره ځای په ازادي خبرونو کې ورکړی. ډیره مننه. الله دې وکړي چې په لکونو هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او د پردي یو ملک ټیم ته به یې خوشحالي کوله. الحمدلله اوس موږ د ملي ټیم دومره بریاوې لرلې. ډیره مننه که تاسو د ازادۍ راډیو رئیس ته د ازادۍ د راډیو رئیس نه موږ دا خواهش کوو چې د افغانستان وزیران د سپورټ او رئیس صاحبنه دا پوښتنه او سوال وکړي چې د افغانستان د ملي ټیم د کرکټ کې د انټرنیشنل لوبو کې کتیس تاسو دا انوال کوي او موږ د تلویزیون له لارې وینو، ډېره به خوشحاله یو. او ډېره مننه تاسو د ازادۍ د راډیو د خپرونکو لپاره چې تاسو موږ ته به د مخامخام د خوشخبري راکوله.
عبد الحکیم بلوس کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی چې پیلان د مسافرې شپې په کوټه کښې تېروم. زما هیله د اولمپیک د ریاست څخه دا ده چې د افغانستان کرکټ ټیم ډېرې بریاوې ترلاسه کړې دي. تاسو ولې ښکاره په ټلویزیون باندې نه کوئ؟ د پاکستان چې په کومه ورځ کرکټ وي پر دوو چینلو باندې خپل قوم ته ښکاره کوي. د توجه نه مو ډېره مننه.
د د کرکټ لوبې اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دا محل په بنگلاديش کې دی او د سیمې له څو هیوادونو سره خپل سیالي ترسره کوي. بنگلاديش ته د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سفر په اړه سلیم احمد صالح رپورت لري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دا محل په بنگلاديش کې د جنوبي اسیا د هیوادونو د سازمان په مسابقو کې چې د سیف گیمز تر نامه لاندې ترسره کیږي ګډون لري. د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټه کې د فوټبال د فدراسیون مطبوعاتي مسول احمد شاه سایر ازادي راډیو ته وویل چې د دغو مسابقو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ټیم له هند سره خپل لومړی مسابقه کړې او هند افغان ټیم ته د صفر په مقابل کې په یو ګول سره ماته ورکړې ده. د نوموړي په وینا د دوشنبه په ورځ د افغانستان د فوټبال ټیم له مالدیف سره سیالي کوي او خپل وروستۍ مسابقه به له نیپال سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون هیله څرګنده کړه چې په دغو سیمه ییزو سیالیو کې د افغان فوټبالرانو ګډون به د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پیاوړي کېدو او په سیمه ییزه او نړیواله کچه ترسره کېدونکو مسابقو لپاره د هغوی د ونډې لپاره ګټور ثابت شي.
په جنوبی افریقا کې د فوټبال د 2016 کال د نړیوال جام لوبه ته د فوټبال مینوال په بے صبرۍ سره انتظار باسي. دا چې کوم ټیمونه بل خپل کوم حریفانو سره سیالي کوي او د نړۍ کوم مخور ټیمونه د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې ګډون تلاره پیدا کړي، په دې اړه طاهر روحان درته تازه معلومات برابر کړي دي.
ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګند ده چې د فوټبال د نړیوال جام لوبي په 2016 کال کې په جنوبی افریقا کې ترسره کیږي، نو تر هغه وروسته چې د دې نړیوال جام د کوالیفیکایټ لوبي په ټوله نړۍ کې ترسره شوه، اوس دا دی هغه دوجش ټیمونه چې په دغو مسابقو کې بریالي شول، یعنی دغو نړیوال لوبو ته لار پیدا کړه. معلوم شول نو تیره هفته د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا په جنوبی افریقا کې قرعه‌کشي وسوه ترڅو دغه ټیمونه په ګروپونو کې تقسیم کړي. دغه ټیمونو تقسیم بندي په دې ډول ده چې په اتو ګروپونو کې څلور څلور ټیمونه په خپلو منځو کې لوبه کوي. نو دا دي دغه قرعه‌کشي او تقسیم بندي په اکله تاسو ته بشپړ معلومات ورکوم. د ای په ډله کې دغه ټیمونه لوبه کوي: جنوبی افریقا، مکسیکو، یوروګوای او فرانسې. د بی په ګروپ کې ارجنټاین، نایجیریا، د کوریا جمهوریت او یونان. د سی په ډله کې انګلستان، د امریکا متحده ایالات، الجزائر او سلووینیا. د جی په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: جرمنی، استرالیا، سربستان او غانا. د ای په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: هالند، دنمارک، جاپان او کامرون. د اف په ډله کې ایتالیا، پاراګوای، نوی زیلند او د سلواک جمهوریت. د جی په ډله کې دغه هیوادونه دي: برازیل، شمالی کوریا، د آج سواحل او پرتګال. او د ایچ په ګروپ کې دغه هیوادونه دي: اسپانیا، سویزرلند، هندوراس او چیلی. قدرمن اوریدونکو، په جنوبی افریقا کې مو د 2016 کال د نړیوال جام د فوټبال د لوبو د مهالویش په هکله معلومات واوریدل. اوس براسو په اروپایي هیوادونو کې د فوټبال د کلبونو د کورنیو لوبو په باب او د هغو د مهمو مسابقو د نتیجو په هکله. د انګلستان د پریمیر لیگ د لوبو نتیجې: ارسنال د سټوک سره 2-0 په مقابل کې د ارسنال د ټیم په ګټه. استون ویلا د هال سیټي سره 3-0 په مقابل کې د استون ویلا د ټیم په ګټه. بلیک برن د لیورپول سره 0-0 په مقابل کې مساوي. ویست هام د مانچستر یونایټیډ سره 0-0 په مقابل کې د مانچستر یونایټیډ د ټیم په ګټه. مانچستر سیټي د چلسی سره 2-1 په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. فولهام د سندرلند سره 0-0 په مقابل کې د فولهام د ټیم په ګټه. ایورتون د توتنهام سره 2-2 په مقابل کې مساوي. د جرمني د بوندس لیگ د لوبو نتیجې: دورتموند د نورنبرګ سره 0-0 په مقابل کې د دورتموند د ټیم په ګټه. هامبورګ د هوفنهایم سره 0-0 په مقابل کې. هانوور هم د لیورکوزن سره 0-0 په مقابل کې. وولسبورګ د فرایبورګ سره 2-2 په مقابل کې مساوي. شتوتګارت د بوخوم سره 1-1 په مقابل کې. کول د بریمن سره 0-0 په مقابل کې. او شالکه د هرتا برلین سره 2-0 په مقابل کې. د اسپانیا د لالیګ د لوبو نتیجې: ویلاریال د ګټف سره 3-2 په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. لا کورونیا د بارسلونا سره 1-3 په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. دلته د یادوري وړ ده چې درې سره ګولونه د لیونو میسی د خوا څخه ولګول شو. ریال مادرید د المیریا سره 4-2 په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه. بلباو د والنسیا سره یو د دوه په مقابل کې د والنسیا د ټیم په ګټه، مالورکا د ساراکوزا سره څلور د یو په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه، او د ایټالیا د فوټبال د ټیمونو د لوبو پیل، سامدوریا د جنیوا سره درې د صفر په مقابل کې د سامدوریا د ټیم په ګټه، ایونتوس تورین د انټر میلانو سره دوه د یو په مقابل کې د ایونتوس تورین د ټیم په ګټه، سینیا د کاتانیا سره درې د دوه په مقابل کې د سینیا د ټیم په ګټه، ناپولی د باری سره درې د دوه په مقابل کې د ناپولی د ټیم په ګټه، اے ایس روما د لاتسیو روما سره یو د صفر په مقابل کې د اے ایس روما د ټیم په ګټه. قدرمن اوریدونکو، دا په دې هفته کې د فوټبال په حقله هغه معلوماتونه چې تاسو ته مو راغون کړو. تر راتلونکي هفته پورې تاسو ته ښه ورځی او ښه چاره غواړو. کامیاب اوسئ.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00022211225 باندې ازادي رادیو تاسو غواهي. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جونې مکتب ته نه پېژني کېږي چې
بار له دوه چې زب د کار کوم
خبرې دې شي وي غټول اوس معنی قصور باسي
نیما نړۍ
د خځل لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی
د نیمه نړۍ د خبرونې عزت منوریدونکو السلام علیکم د دې بیا هم ستاسو د خبرونې واره رسیدلې او زه شریفه صافی د خبرونې راټول شوې مطالب تاسو ته وړاندې کوم د خبرونې مو په افغانستان کې هغو مېرمنو ته ځانګړي کړی دی چې د ستونزو او مشکلاتو په وخت کې خودکوشي او یا ځان سوځونې باندې لاس پوري کوي
مې افسال ته 12 سال مخې مشتې کړ بعد 12 سال ما اولاد
او دغه راز د خبرونې په پاتې شیبو کې د خزو په اړه څولن خبرونه هم لرو هیله د خبرونه تر پایلو مخ سره مال اوسئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارې او د بشر د حقوقو څانګې تیرونه په دغه هیواد کې له خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتې ده اندېښنه وښوده دغه ادارې د همدې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د تیرې عیسوي میاشتې له 25 نیټې د روانې میاشتې تر 10 نیټې پورې یو نړیوال کمپاین پیل کړی دی د دغه ادارې لخوا په خبره شوي راپور کې راغلي چې دوی د سږ کال په اوږدو کې د خزو د ځان سوځونې لسګونه پیښې ثبت کړې دي دغه ادارې هم دغه راز غوښتنه کړې چې د افغانستان د جزا په قانون کې دی له خزو سره د تاوتریخوالي عاملانو ته د جزا ورکولو لپاره ښکاره مواد ځای پر ځای شي او دولت دې د هغه د عملي کولو مسؤلیت پر غاړه واخلي دغه راپور په داسې حال کې خپرېږي چې څه موده د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر هم په روان کال کې د ښځو لخوا د ځان سوځولو د پیښو د زیاتېده خبر ورکړی و د ښځو لخوا د ځان سوځولو د پیښو لوی علت له هغو سره تاوتریخوالی او په کورنیو کې له دوی سره ناوړه چلچلن ګڼل کېږي یوې مېرمنې چې څه موده د مخه یې په هرات کې ځان په خپله سوځولی دی خپله کیسه داسې کوي
د خوښي سره ډیره په عذابه وم نو ځکه مې ځان وسوځوه لس کلنه وم چې واده شوم ډوډۍ نه راکوله هر وخت یې ټکولم ګاونډیان راتلل او زه یې ترې خلاصولم
د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې چې هغې هم ځان د کورنیو لانجو له لاسه سوځولی دی خپله کیسه داسې کوي
ما ډیر ورته وویل خو زما خبره یې نه منله آخر یې راته وویل چې سبا په محکمه کې طلاق درکوم نو ما نه غوښتل چې د کورنۍ نوم مې بد شي نو ځان ته مې اور واچوه
ارواپوهان په دې نظر دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی او په کورنۍ کې ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په راز راز رواني ناروغیو اخته او بیا دغه رواني ستونزې د دې سبب شي چې وروسته هغوی خپل ځانونه وسوځوي د افغانستان د روانشناسانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیزالدین همت هم دا خبره کوي
اکثر خزه د خپلو د مړونو د خواخه د لیور د لاسه دوی مجبوریږي چې په ځان باندې تیل واچوي او ځان وسیزي. کوم وخت کې خزه خپل ځان سیزي؟ چې د ده د انګیزې او د عکس العمل په منځ کې تعادل برهم وخوري. انګیزه ډېره وړی اما عکس العمل د ده ډېر زیات شدید دی. او بل ولې سابق په افغانستان کې ځان وژنه نه وه؟ اسلامی عقیده ډېر زیاته هغه وخت کې قوي وه، د خلکو ایمان ډېر قوي و، خلکو رواني تکلیفونه نه درلودل خصوصا خوزو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی اتلس کلنه میرمنه چې مریم نومیږي، یو سپینګری سړی ته د واده کېدو په وجه او د خپل بنزي د ظلمونو له لاسه ځان ته ورچولې او اوس په روغتون کې تر تداوی لاندې ده. هغه خپل کیسه داسې کوي:
میاس چون بشون سبسوشون بشون عشقم رختیه واسی از اونا خوش بیدون که میمردم.
لسهار تر مخام لمخام تر سهارم اوخی توی دلی لدی څخه خوشالوم چې مرشم، لدی بد ژونده او ظلم میره څخه خده چې مرشمه. پلار نه لرم، کونډه مور میده چې په میاشتو می پختنه نشی کولی. څلور کاله می حوصله وکړه، نور نو نکیږي. څه موده د مخه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی د دې خبرې پخلی وکړ چې سږ کال په دغه هیواد کې د ښځو د ځان سوځولو پیښې زیاتې شوې دي. نوموړی په دې اړه وایي:
متاسف سره باید ویم د بعضې دلایل چې موجود دي، بعضې اسباب یا برابرونکې یا مساعد کوونکې زمینې او عوامل متاسفانه مخ په زیاتېدو دي. د مثال په طور د دری ورځو د اختر رخصتۍ کې تقریبا په ټول هیواد کې منګه تقریبا نه اتیا واقع د سوځېدلو درلودلې د مختلفو عواملو له کبله. په تاسف سره وایم چې په دې کې تقریبا شپږ دېرش از موږ خویندې وې. دا د تاوتریخوالي له کبله یو تعداد زمنګ خویندې او میندې دې ته مجبوریږي چې خپل ژوند ته خاتمه ورکړي، خپل ژوند ته پای ورکړي. بیا دې چې دا اقدام کوي د انتحار دپاره چې ځان د منځه ویسي، هغه هدف ته دې نه رسېږي. مانا دا ده چې د مرګ سبب نه ګرځي. ولې؟ یو قسمت زیات د بدن دې سوځي او د دې سوځېدنې په نتیجه کې دوی ته مایع بیچنه پیدا کیږي.
د ښځو لخوا د ځان سوځولو پیښې یوازې په کابل پورې محدودې نه دي پاتې شوي، بلکې په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ډول پیښې ثبت شوي دي. خو هرات بیا هغه ولایت دی چې د نورو سیمو په پرتله د ښځو د ځان سوځولو پیښې پکې زیاتې تر سترګو کیږي. د دغه ولایت د حوزوي روغتون مشر ډاکټر سید نعیم علمی له نورو معلوماتو سره:
تعداد واقعات خودسوزی شفاخانه نسبت به سال قبل در همین برج ازدیاد پیدا کرده.
په خوشنۍ سره باید وایم چې نسبت تیر کال ته سه کال د ښځو د ځان سوځونې د پیښو شمېره زیاته شوې ده. سه کال موږ د عقرب په میاشت کې د ځان سوځونې لس پیښې ثبت کړې دي چې له دې جملې څخه درې مېرمنې چې ډېرې سختې سوځېدلې وې مړې شوې او نورې تر تداوی لاندې دي. موږ چې کله له دغو مریضانو څخه د ځان سوځولو علت وپوښت، دوی وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، جبري ودونه، اقتصادي مشکلات او بېوسي د دې باعث شول چې دوی ځانونه وسوځوي. زیاتره هغه پیغلې او ځوانې مېرمنې چې له پنځلسو نیولې تر دېرشو کلونو پورې عمر لري په دغه عمل لاس پورې کوي.
یو له دا ډول روغتونونو څخه په کابل کې د استقلال په نوم روغتون دی چې عمدتاً د سوځېدلو ناروغانو او د ځان سوځونې د پیښو درملنه پکې کیږي. د دغه روغتون د جراحي متخصص ډاکټر احمد شاه وزیر مو په دې اړه پوښتلی دی چې دوی ته زیاتره څه ډول پیښې راځي او دوی د درملنې څومره امکانات لري.
د استقلال شفخانه ته تقریبا هر ورځ په حدود دی شل الا پنځه ویشت ناروغان زمونږ او پی ډی یا عاجله شعبه ته مراجعه کوي چې د هغې جملې څخه اکثرا مریضان چې دي د دوی د سوځېدنې فیصدي کمه وي، نو هغوی مونږ عمل ته اول عاجل اولیه کومکونه ورسره کوو او وروسته د هغې نه دوی ته خپله لارښوونې د تداوی په هکله کوو چې فرض مثال متبقي تداوی په خپلو کورونو کې تکمیل کړي. او هغه مریضان چې د بستر وړ دي هغه ناروغان مونږ تقریبا په ورځ کې درې نه نیولې تر اتو کسانو پورې په خپل وارډ کې بستر کوو. پخوا دومره مجهز وارډ نه لره لکه فعلا نه چې لرو. په استقلال شفخانه کې پنځوس بستریزه وارډ لرو د سویو ناروغانو دپاره او په دې کې تقریبا اتیا فیصده مونږ کولی شو چې د خارج په اندازه د سوي ناروغان تداوی کړو.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فاطمی وایي چې دولت دا ډول پیښو د درملنې لپاره د هیواد په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ځانګړي روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. ښاغلی فاطمی یو ځلې بیا
په هرات کې هغه بهترینه شفاخانه لروی روغتون لرو چې څلوېښت بستره ده او په بین المللي معیارو ده او حتی د ایران نه اوس زموږ د ګاونډي ایران نه تداوی ته خلک دې هغه ته راځي، مرکز ته راځي او د هیواد نورو برخو نه ملتلي. په کابل کې د استقلال شفاخانه یو برخه هم دې ته اختصاص شوې ده او په حوزو کې باید خاص بستر دې ناروغانو د توادوایی لپاره ولرو. زموږ په آینده پنځه کلن پلان کې او لس کلن کم پلان چې بیا موجود دی دغه برخې ته پوره پاملرنه شوې ده.
دینی عالمان وایي چې د اسلامي ارشاداتو له مخې ځان سوځول خودکشي ګڼل کیږي، چې خودکشي یا ځان وژنه په اسلام کې حرام او ناروا عمل دی. څوک چې ځان سوځوي یو خو خپل روغتیا له لاسه ورکوي او بل د اسلام له نظره په عظیمي ګناه اخته کیږي. د کابل ښار اوسیدونکی یو دینی عالم په دې اړه وایي:
زما نوم مولوی محمد ابراهیم دی. د کابل د نهمې ناحیې د خواجه واش د دو سره کې مسجد اقصا په مسجد کې امام یم. رب ذل جلال وی ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، تاسو ځانونه په خپل لاس باندې هلاکت ته مه ورکوئ. دا چې څوک د مسلمانۍ دعوا کوي هغه باید کاملا د الله تعالی په اوامرو باندې عقیده ولري. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان فهو له قرین. د الله تعالی حکم داسې دی چې څوک د خدای د اوامرو نه اعراض او سرکشي وکړي بیا الله د هغوی سره یو شیطان ملګری کی، نو د ده نفس همیش په ده باندې غالب وي که هغه نر وي که هغه ښځه وي. نو ځکه ده د الله تعالی د اموراتو نه سرغړونه کړې وي. نو د الله تعالی د اموراتو نه سرغړونه بیا الله تعالی سړی په قسمه قسمه مشقتونو کې راولي. دام یو د الله تعالی یو دغه دی چې ورباندې راځي چې هغه دې ته خپل آماده کیږي چې ځان وژني، ځان سوځي، ځان ته اور اچوي، یو بل بدبختي باندې ځان دغه کوي. نو دا د الله تعالی یو عذاب وي. هغه څوک چې د الله تعالی په اوامرو باندې کاملا عمل وکړي هیڅکله هغوی داسې پیښو ته نه آماده کیږي چې هغه یا ځان وسوځي یا په خپل باندې ځان وژني. نو جزا یې د الله تعالی د دوی د دې عمل په مقابل کې جهنم دی، بل ځای نشته.
د نظر خاوندان وایي د دغه شان ستونزو د رامنځته کیدو د مخنیوي دپاره پکار ده چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د څانګې له غوښتنې سره سم د جزا په قانون کې داسې مواد ځای پر ځای او عملي شي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي عاملانو ته پکې سخته سزا په پام کې نیول شوي وي. د نیمه نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به له وکمی رشیدی څخه د خوځو پاړه څولاندو خبرونو ته خوښ شو. د باختر اجنس خبر لمخې تیر سه شنبه یوې افغان حجانې په مکه مکرمه ښار کې یو ماشوم دنیا ته راوړ. ویل کېږي چې دا یو نادر پیښه ګڼل شوې چې یو حجانې د حج د فریضې د ادا کولو پر وخت ماشوم وزیږوي. نوی زیږېدلې ماشوم هلک دی. تیرونه د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او پښواک خبري اجنس لخوا میرمنو ته د ژورنالیزم دوه میاشتنی کورس پرانیستل شو. په پام کې د پدغه دوه میاشتنی کورس کې د ژورنالیزم اساسات، مرکه لرسنیو سره د مرکه کولو مهارتونه، د کانفرنس او غونډو ریپورت، سرلیکنه، سرمقاله لیکنه، رادیوي پروګرام، رادیوي متن لیکل او نور په باب خزینه زده کوونکو ته معلومات او لیکچرونه ورکړل شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې جمعې پر ورځ په رادیوي وینا کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي شتوالی تایید کړ او وی ویل د ښځو له ټول ښوالي سره سره له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی شته. ځینې کورنۍ خپلې نجونې په بدو کې ورکوي او دغه راز د ولور په نامه ورباندې پیسې اخلي. نو باید په څرګند ډول ووایو چې زموږ د دین حکمونه د ښځو په مقابل کې دغه شان چلند نه مني. خغلی کرزی ټینګار وکړ چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی یو ستر عیب دی چې موږ باید خپل ټولنه له دغه عیب څخه پاکه کړو. د باختر اجنس په یو بل خبر کې راغلی چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې د شنبې په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی نړیواله ورځ ولمانځل شوه. غونډې ته په پکتیا کې د سویل ختیځ ولایتونو د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر رفیع الله بیدار وویل چې په ټولیزه توګه په 2009 کال کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 402 شپېته پیښې د دوی د کمیسیون لخوا ثبت شوي دي. د بیدار په وینا له دې ډلې نه شپږ پیښې د قتل، 15 پیښې د کور پرېښودنې او 9 اتیا پیښې په نشه یي توکو د ښځو روږدي کېدل او نورې ډول ډول پیښې دي. د پښواک د خبر لمخې په دې ورستیو کې په غزنی ښار کې د لندې په یو لسمه د ښځو چارو د ریاست له ښوونیز مرکز څخه 140 نجونو د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دغو نجونو په 15 میاشتو کې د کمپیوټر او د انګلیسي ژبې زده کړه کړې. د دې 15 میاشتنیو زده کړو د پروګرام مالي لګښت په غزنی کې میشت د پولنډي بیارغونې ډلې ورکړی دی. او رستای خبر ده چې په کاپیسا ولایت کې د جمعې پر ورځ یوه 15 کلنې نجلۍ ځان وواژه. د کاپیسا ولایت د کوستان د لومړۍ برخې ولسوال عبدالفتح شفق باختر اجنس وویل د نجلۍ د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان پر سي زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. د نیمه نړۍ د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړي مطالب هم دومره وو. که د دې خبرونه په اړه نیوکه وړاندیزونه او مشورې لرئ نو په دې پته یې را لګلې شئ. په کابل کې زموږ پوسټي پته ده: ازادي رادیو، پوسټ باکس 14 یو اویا، کابل، افغانستان.